امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن پنجشنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په پاکستان کې مقاماتو د سلګونو زرو افغانانو د اوسېدو موده یو کال نوره هم تمدید کړه. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او اوس په مکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رسمن بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژند. امریکا د سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د بشري اندېښنو له کبله دی د یمن محاصره ډیره زر ختمه کړي، او توقع ده چې د سوریې د حکومت استازي به د سولې په خبرو کې د ګډون دپاره د ډسمبر په 10 ژنیو ته ورسیږي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا رسمن بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني، او د تل ابیب نه به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال کارونه هم شروع کاندي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې هم ټینګار وکړ چې امریکا اوس هم په کامل ډول دې ته متحده ده چې د سولې جریان ته به چې اسرائیلو او فلسطینیانو دواړو ته د منلو وړ وي دوام ورکړي. د امریکا د جمهور رئیس دغه اعلان په مقابل کې د نړۍ په ډیرو ځایونو کې منفي عکس العملونه څرګند شوي دي. عربي او اسلامي ملکونو د دې خبرداري ورکړې چې دغه شان یوه جنجالي فیصله به په سیمه کې تشدد راوپاري، او هم به د عربو او د اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره د امریکا هڅې تباه کاندي. فلسطینیانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه پلان په ضد د خپل قهر او غضب د سرګندولو دپاره د درې ورځنیو احتجاجي مظاهرو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کاتولیک مذهب ستر مذهبي مشر په فرانسیس د دغه اقدام په باب خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې، او ترکیې په دې باب د اسلامي ملکونو د یوې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې امریکا فکر کوي چې اوس هم د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې دپاره ښه فرصتونه شته دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه اعلان وروسته په سیمه کې د آرامۍ او د صبر غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دي چې د بیا بیا د یو اړخیز اقدام په ضد خپل مخالفت څرګند کړی، ځکه چې هغه به د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې جریان ته سخت تاوان ورسوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبر اعلان ته ویلي دي چې د بیت المقدس مسله باید په نهایت کې د اسرائیلو او د فلسطینیانو د مستقیمو خبرو په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا او د عمومي اسامبلۍ د پریکړو په اساس حل شوی وي. د فلسطینیانو مشر محمود عباس ویلي دي د بیت المقدس په باب د ښاغلي ټرمپ اعلان په حقیقت کې د سولې په خبرو کې د امریکا د رول د ختمولو معنی لري. د فلسطین مشرانو د فلسطین د مرکزي شورا د غونډې د جوړولو فیصله کړې ده چې د دغه او د نورو مسایلو په باب مناسبه فیصله وکړي. د ملګرو ملتونو یو پخوانی عمومي منشي کوفی انان ویلي دي تر هغې پورې به د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ جامع سوله ټینګه نه شي تر څو پورې چې په دغه تاریخي ښار کې د ټولو خواوو حقوقو ته احترام ونه شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سعودي عربستان نه غوښتي دي چې د بشري اندېښنو له کبله د یمن محاصره ډیره زر ختمه کړي. پرون ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې هغه د امریکا حکومت ته هدایت ورکړې چې د سعودي عربستان سره په تماس کې شي، او ترینه وغواړي چې د یمن محتاجو خلکو ته د خوراکي موادو، د تیلو، د اوبو او درو درملو د انتقال اجازه ورکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یو مشاور ویلي دي توقع ده چې د سوریې حکومت هیئت به د یکشنبې پر ورځ ژنیو ته بیرته راشي تر څو د ملکونو په منګلتوب د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. دا تمزل ده چې د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منګلتوب د سولې د خبرو فرصتونه برابرېږي. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې بل کال ته به بیا د جمهور ریاست مقام ته ځان کاندید کړي. همدا اوس ښاغلی پوتین د روسیې په خلکو کې 80% محبوبیت لري او د هغې نه دا معلومیږي چې هغه به په څرګند ډول په دغو انتخاباتو کې هم بری ترلاسه کړي.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د افغانستان د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان په اصول کې یو بل کال ته په دغه هیواد کې د سلګونو زرو افغانانو د اوسیدو د مودې غزولو سره موافقه کړې. د دغه وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حافظ احمد میاخیل وایي دا پریکړه تیر اونۍ په ترکیه کې په یوه درې اړخیزه ګډه غونډه کې سوې. پامکری په دې حکله له کابله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې تیره اونۍ د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی په ترکیه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې چې افغانستان کوربه و په پاکستان کې د مشتو افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمیشنری د چارواکو سره خبرې کړې دي. حفیظ احمد میخیل وویل چې په دې غونډه کې د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او هم په کابل او اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مجلون دی لیک کمشنری ریسانو ګډون کړو.
د ناسې په پای کې یو سند لاسلیک شو چې په هغه سند کې مهمه خبره دا و چې پاکستان موږ سره ومنله چې 1.3 میلیونه تن افغانان چې په پاکستان کې د کډوالۍ اسناد لري د دوی د اوسېدو موده د 2013 کال تر پای پورې وغځېده. خو دغه سند به د پاکستان کابینه ته د تصویب لپاره هم وړاندې.
اوس مهال په پاکستان کې 1.3 میلیون افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو ژوند کوي. په پاکستان کې د هغوی د اوسېدنې موده د همدې روانې عیسوي میاشتې تر پایه پای ته رسیږي. د اټکل له مخې د دې شمېر سربېره تر 200 زرو پورې نور افغانان هم په دغه هیواد کې د اوسېدنې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې چې د اوسېدنې د قانوني اسنادو پرته د اوسېدونکو افغانانو د سب کومه لړۍ په پاکستان کې پیل شوي، په ترڅ کې تر اوسه 4200 تنو خپل نومونه لیکلي. خاغله مخیلوی چې د دوملیکین وروسته اوس 10 میر افغانان په پاکستان کې په قانوني توګه اوسیدونکو افغانانو په ټاله کې شامل شوي دي.
دوی استوګنه قانوني شوي او دغه پروسه اوس هم جریان لري. د پروسې تر پای پورې به لوسه وزارو څخه ډیر افغان کډوال چې دا وي استوګنه لته غیر قانوني ده، دوی به ثبت او راجستر شي، دوی استوګنه بل ته قانوني شي.
سکل تر اوسه له پاکستان څخه افغانستان ته 1500 څخه زیات هغه افغان کډوال راځي نشوی چې په دغه هیواد کې د وسیدان قانوني اسناد لرل. دا شمیر زه تیر کال پرتله ډیر کم دی. تیر کال تر 3500 پورې افغانان د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستل شوي وو. له ګاونډي هیوادو څخه د افغان کډوالو سلیدو تر څنګ دنه په دغه هیواد کې د جنگ جګړو لامل هم په زرګونو افغانان بې ځای شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چاوي چې سکل له 3500 څخه زیات افغانان د جګړو لامل خپل مينو پرې خودو ته اړ شوي دي. او چاوي چې په زور سیمو کې د اسلامي دولت دایښ د جګړو د اندېښنې له امله خلکو د جګړو د پیل وړاندې خپلې سیمې پریښي او نورو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. د ننګرهار په ګمبیلي دښته کې په سلګونو هغو کورنیو اړولي چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د روانو جګړو له امله خپلې مینې پریښې دي. دغه کډوال وایي چې په تیرو 3 اونیو کې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې او دوی د شنه اسمان لاندې ورځې شپې تېروي. راپور کې ویلي چې په افغانستان کې زیات شمېر بېځای شوې کورنۍ د ننګرهار په ولایت کې ډېرې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګرو ملتونو په یوه تازه راپورټ کې ویل سوي چې په 2013 میلادي کال کې به 3 میلیونه او 3 لک افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري چې کورنۍ بې ځایه سوي او راستانه سوي او هم په دې اړو کسانو کې شامل وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره د دې اړو کسانو سره د مرستې په خاطر څومره چمتووالی لري؟ د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویاندې دنیا اسلم خان آشنا رادیو ته داسې وویل.
تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د دنیا په نورو هیوادو کې هم جنګونه روان دي او د هغه د لاسه بیخي زیات شمېره کې خلک بېکور شوي دي. نو د دونه زیات شمېره کې د بېکور شوو خلکو تعداد کې چې اضافه شوې ده، د خلکو سره افغانستان او افغانستان کې چې کم بېکور شوي خلک دي هغه بالکل اوسه یې شوي دي. دا وخت هم په افغانستان کې تقریبا 2,00,000 افغانان چې دي هغه داخلي بې ځایه دي. په پوره دنیا کې دا وخت 2,00,000 افغانان، یعنی 2.2 میلیون افغانان چې دي هغه د مهاجرت ژوند کوي، چې زیات شمېره په پاکستان او په ایران کې ده. نو د یو ان ایچ آر د خاصه چې کوم زیاته ستونزه صرف یو ان ایچ آر ته نه، نور هم چې کوم د بشري حقوقو ادارې وي هغه دا مشکل دی. په افغانستان کې د امنیت چې کوم حالات دي هغه د وجه کومې چې ادارې دي هغه د خلکو سره کم مرستې کوان غواړي هم نشي کولای چې د افغانستان هرې سیمې ته اکسس ولري او هرې سیمې ته امداد ورسوي. زیات مشکل چې دوی هغه په شمال کې کندوز، بغلان، ننګرهار، په مشرق کې اوروزګان، کندهار او هلمند په جنوب کې د هغه علاقې دي چې چیرې په زیات شمیره کې خلک به کورسی دي، په زیات شمیره کې د دې ضرورتونه دي خو موږ نه سو کولای چې د دې پرې ځان ورسو.
بله، په دې برخه کې د نړیوال ټولنې لازمی مرستې څه دي او څه غوښتنه لري ورسره په کومه برخه کې تاسو سره مرسته کولای شي؟
لازمی غوښتنه خو دا دي چې دا کوم چې خلک دا وخت به کورسی دي په دې کې زیات شمیره د ماشومانو ده، یعنی 50% څخه زیات افغانان چې دي د هغه عمرونه د 18 کال څخه کم دي. نو دا خلکو ته او په دویم نمبر باندې مېرمنې دي، نو دا خلکو ته د صحت، د تعلیم، د تعلیم ضرورت دی، دوی ته د دفتری اسناد ضرورت دی او دا ټول چې کوم شان دي دا صرف هغه وخت کې دلای شي چې کوم وخت افغانستان کې امنیت راشي. که په افغانستان کې امنیت نه وي نو د خلکو د صحت په حواله سره مشکل، د روزګار په حواله سره مشکل، د سرپناه په حواله سره مشکلات دي. دا هغه زیاتې غټې ستونزې دي چې نړیواله ادارو ته پکار ده چې زیات شمېره کې یو خپل کوششونه زیات کړي او بیا د بین الاقوامي ادارو سره د نور فنډینګ غوښتنه وکړي.
یونیسیار د پاره افغانستان څومره مهم دی؟
افغانستان بیخی زیات مهمه دی په دې چې دا یو 2,00,000 یا 2,20,000 خالی او عدد یو انسان نه ده، زموږ دپاره دا انسانان دي. نو افغانستان کې امن د ایشیا د امن سره تړلې دي او د پوره دنیا سره تړلې دي د امنیت سره. دا دونه زیات شمېر کې خلک که بی کوره سي، نو تاسو ویلي وو چې د تیرو 2 کلو کې یورپ ته چې کوم خلک تلل په هغه کې د افغانانو نمبر په دویم نمبر باندې وو، دویم نمبر د سوریا باد افغانانو. د نړیوالې ملکونو دپاره خصوصا هغه ملکونه چې دولت لري دوی ته پکار ده چې افغانستان کې دننه ترقیاتي کارو باندې فوکس وکړي، په افغانستان کې دننه امنیت کوششونه وکړي. په دې چې نن چې افغانستان ته کوم مسایل سره افغانستان مخامخ دي د هغه ټول کار چې دي د امنیت سره دي، چې افغانستان کې امني خلکو ته به روزګار ورکول کېږي چې روزګاري نو به خوشحالي راځي.
بله، ملګرو ملتونو په خپل کلنۍ څېړنه کې چې سکال په دوبی کې خبره شوه افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې شامل کړ چې جګړه پکې روانه ده او په کوم ملک چې جګړه روانه ای تبن ماجراتونه او ویزای کېدل به هم ورسره ځکه چې جګړه روانه ده په هغه ملک کې. نو د دغه سي یو وضعیت سره چې پیشبینی کیږي چې ماجراتونه به ډیریږي او د بهر نه به بیرته راسنیدنه به ورسره ډیریږي، داخلي بیزای شوی کورنۍ به د دوی شمیر به ډیریږي، د سره یونیسیار څومره د افغانستان راتلونکي وضعیت لپاره چمتووالی لري؟
یو ان ایچ آر هر وخت تیار دی چې د افغانستان حکومت سره چې کوم د افغانستان حکومت اوس د ماجرینو د پاره ترقیاتي کارونه کوي یا چې هر سټریټجی یې جوړه کړې ده. یو ان ایچ آر د افغانستان د ایم او آر آر چې کوم د ماجرینو او د بیرته ستنیدو وزارت دی د هغه سره په تقریبا ریګولر بیس باندې پراپتا کی دی. نو هر پروگرام چې د افغانستان حکومت د په افغانستان کې داخلي بې کورسوي خلک کوي که هغه مهاجرین چې په ایران او پاکستان یا د دنیا په نورو ملکونو کې دي او واپس افغانستان ته راځي. موږ کوشش دا دی چې د هغو د آبادکاري دپاره د حکومت افغانستان سره مرسته وکړو، د تعلیم دپاره د حکومت افغانستان سره مرسته وکړو، د روغتیا په حواله سره د حکومت افغانستان سره مرسته وکړو. په دې چې دا هغه مهمه شان دي چې د یو ښه کوالټي ژوند دپاره افغانانو ته پکار دی.
ډیر مننه دنیا اسلام، کور ودان.
تاسو هم ډیره مهرباني.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله یې سش کال زیات د شپې پوځي عملیات کړي دي. د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی په کابل کې د کوماندو قواوو د فراغت په مراسمو کې ویلي دي چې دغه عملیات دیرش پسولو کې زیات سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا په جګړو کې د ملکي تلفاتو له امله سخته اندېښنه ښودلې ده. رحیم ګل څاروان په دې اړه له کابله رپورټ را لېږلی.
د کابل د رشخورو په سیمه کې د کوماندو د قولي اردو له تعلیمي مرکز نه د تازه دمو کوماندوي ځواک د فراغت مراسم نن له دې قولي اردو تر زرو زیات کوماندوي سرتیری فارغ شول. دوی درې نیمې میاشتې نظامي تعلیم کړی. دا ځواک مجهز دی او د 2013 کال په محاربه کې به برخه واخلي. د وسلوال پوز لوی درستیز وویل چې دا کوماندوي ځواک ځانګړي او قاطع عملیاتونه ترسره کوي. له امریکا غږ سره په خبرو کې لوی درستیز وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله په ځانګړو او شپنی عملیاتو کې دیرش په سلو کې زیاتوالی راغلی دی.
دا عملیاتونه په درې برخه کې ډېر زیات شوي دي. خاص عملیاتونه دي، هوایي ضربات دي او قاطع عملیاتونه دي. اکثرا د هدف د عملیات دی رهبری دی طالبان و تروریستان په تاکید په رهبری کې دی، د لوی قماندانان دی، منابع د لوجستیکي او تسلیحاتي دی او د مجتمعي قوا فزیکی قوتونه دی. دا ډیر څه کال کې موافقتونه ډیر و. اکثره د والیګان ولسوالان او قماندان سره قماندان فوز دادي دغه رمزه تل دی او په د اخري وخت دی القاعده په رهبری کې ډیر لوی ضربه وره چوتي.
په نویو فارغ شوو کوماندوي سرتیرو کې یو هم ډګرمن فرهاد دی. ډګرمن فرهاد چې 45 کاله عمر لري وایي سوارلس اونۍ د کوماندو په عالی تعلیماتي مکتب کې زده کړې کړې دي. هغه وایي د افغانستان کوماندو د نورو هیوادونو د اردوګانو له کوماندو سره توپیر نه لري او په ښه سټنډرډ کې روزل شوی دی.
رقم ټریننګونه موږ صفر سوال کول دي سلا دي هر نو سلا سره آشنا کېدل او بلدیت هر رقم اندښتونه پیشرفته اندښتونه سیکو بیگانې مشکلات تمرینات موږ سرته ورسول.
ډګرمن فرهاد وایي چې اته بچی لري او له کمانډو سره یې لومړی سره مینه و.
ما خپل کمانډو سره مینه و او زما عسکري مسلک سره د پخوانه مینه و. زه په 15 کال کې د افغانستان په اردو کې شامل شوم.
افغان حکومت د څلور کلن امنیتی پلان په اساس په افغانستان کې د کوماندو فرقه قلوردو ته لوړه کړې ده. دا قلوردو شاوخوا ول زر سرتیری لري او د جنرال نیکولسن په وینا دو چند به زیات شي.
دا د افغانستان د ملي اردو د کوماندو ضربتي ځواک دی. دوی خاص روزل شوی دي. دوی به زری ټانګونه هم په خپل عملیاتو کې لزان سره لري. دوی ته بهرنۍ او کورنۍ روزونکو روزنه ورکړه ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د سولې شورا وایي حاضر یو چې طالبانو ته په کابل کې دفتر ورکړو او د سولې خبرې پیل کړو. موږ د دغه پیشنهاد د عملي کېدو په امکاناتو د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
وحید مجد صاحب، د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره یادا چې د سولې شورا ویلي دي چې حاضر یو په کابل کې طالبانو ته دفتر ورکو، د دې نه مخکې یو میکانیزم په کار دی، دا باید څه ډول یو میکانیزم وي چې واقعا دغه عملی شي، دغه پیشنهاد د سولې د شورا؟
طالبانو تر اوسه پورې په دې کې هیڅ نه دی ویلي، او پخوانی موقف د طالبان چې ماته معلوم دی هغه دا دی چې دوی وایي تر هغه وخته پورې چې امریکایان خپل د وطن تاریخ نه ښودلی او اعلان کړی نه وي، موږ هیڅکله هم حاضر نه یو چې مذاکرات وکړو او مخصوصا افغان حکومت سره. او بله خبره دا ده چې افغان حکومت په خپله دومره صلاحیت نه لري چې هغه غوښتنې چې موږ لرو هغه دوی برابر کړي، ځکه چې د افغان حکومت په منځ کې هم ډېر اختلافات دي. اوس یو واحد موقف د سولې په پروسه کې دوی نه لري، نو په همدغه دلیل زه فکر کوم چې یو میکانیزم جوړول په دې لنډ موده کې امکان نه لري، مګر دا چې حکومت یو واحد موقف ولري بیا له هغه نه وروسته کېدای شي چې یو لاره ورته پیدا شي.
د سولې عالي شورا دا خبره هم کړې ده چې وایي اوس سولې د خبرو لپاره زمينه تر بل هر وخت نه ښه مساعده ده، او تاسو وایي چې د طالبانو موقف کې بدلون نه دی راغلی، په خپل خبري ولاړ دي. نو
ګوري، اصلا زه فکر کوم چې هغه وخت چې د امنیتي قرارداد لاسکر سره امضا شو، هدف دا و چې په افغانستان کې سوله رانشي، او د هغه امنیتي قرارداد په نتیجه کې اوس په افغانستان کې د امریکایان تر نامعلومه مودې پورې دوی دلته پایګاه لري، دلته شتون لري. او دا طالبان خو دا خبره په خوا کړې و چې که بهرني قوتونه په افغانستان کې پاتې شي، موږ جنګ ته ادامه ورکوو، موږ جنګ د همدې لپاره دي دا خلک باید د افغانستان څخه ووځي.
ښاغلي خلیلي، د سولې د شورا رئیس ویلي دي چې په اندونیزیا کې چې هلته د دینی عالمانو د مقاماتو سره وکتل، اندونیزیا ویلي دي موږ حاضر یو منځګړتوب وکړو د افغانستان د حکومت او همداشان د طالبانو ترمنځ. د اندونیزیا دغه هڅې به څه فایده وکړي چې خبرو ته زمینه مساعده شي؟ لاقل
طالبان اندونیزیا سره کوم رابطه نه لري، او نه کوم د هغوی تر اوسه پورې د کوم رابطې څرک لګېدلی ده. خو البته یو مسله دلته ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان تر فشار لاندې دي. پاکستان امریکا په پاکستان باندې فشار راوړي چې باید په افغانستان کې د سولې په پروسه کې باید لاس وکړي. د پاکستانیانو په همدا ده چې طالبان په قطر کې دفتر لري، او د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې مون سره رابطه نه لري، هغوی زمونږ خبره نه اوري. نو اوس پروګرام همدا ده چې باید دا دفتر وتړل شي په قطر کې، او یو بل ځای ته لاړ شي چې هلته دوی وکولی شي په طالبانو باندې فشار راولي. نو دا مسله هم د دې مسلې د دفتر او د هېواد په اړه ویل کېږي چې هدف دا دی چې طالبان دغه د قطر نه وویستل شي.
مجد صاحب، پاکستان ولې وایي چې موږ ورسره ارتباط نه لرو؟ یعنې د پاکستان مقصد دا دی چې بیرته پاکستان کې دوی دفتر ولري که څنګه؟
پاکستان مقصد دا دی چې قطر داسې یو هېواد دی چې هلته طالبان په خپل خوښه هر هېواد سره چې غواړي خبرې کوي، او هر هېواد سره چې ونه غواړي هغوی سره خبرې نه کوي. نو قطر په طالبانو باندې فشار نه راولي.
دا به څه ډول فشاري؟ خو هغوی هلته په یو کور کې اوسېږي، اولادونه ورسره دي، هلته ژوند کوي. نو څه ډول فشار هغوی باندې اچوي، او یا باید واچول شي؟
خو البته خبره دا ده چې طالبان یو د قطر نه استفاده کوي، یعنې تر اوسه پورې کوم استفاده شوی ده د قطر دا و چې طالبان وکولی شول چې له قطر نه نور هېوادونو ته سفرونه وکړي، او د دې سفرونو په نتیجه کې دوی وکولی شي چې خپل موقف نور هېوادونو ته واضح کړي. او دا کارونه دوی کړي دي تر اوسه پورې.
ډېره مننه وحید مجد صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
روسیا د 2013 کال د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې له برخه اخیستو څخه محروم شو. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د دغه خبر په خبرولو سره ویلي دي چې مسکو عمدن د ډوپینګ ضد اصولو څخه سرغړونه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کرملین یو اعلان نن خبریالانو ته وویل چې اوس یې لومړیتوب د روسي ورزشکارانو د ګټو خوندیتوب دی، سره له دې چې د اولمپیک نړیواله کمیټه به روسانو ته په انفرادي ډول په سیالیو کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړي. خو روسي مينوال بیلابیل غبرګون
دا د خفغان ځای دی دا د دې معنا لري چې مونږ د هیڅ شي تمه نه لرو ښایي هغوی د دې پرېکړې په اړه له سره فکر او غور وکړي
دا عدالت نه دی د نورو هیوادونو ټیمونو سرغړولی دی خو د هغوی په لوبغاړو باندې بندیز نه دی لګول شوی په داسې حال کې چې په مونږ په هر ځای کې بندیز لګول شوی دی
د اولمپیک نړیوالې کمیټې په 2014 کې د سوشي د اولمپیک د لوبو په ترڅ کې د دولت په پالنه د غیر مجاز درملو د کمپاین له امله پر روسیې د بندیز لګولو تر څنګ د روسیې د اولمپیک کمیټا 15 میلیونه ډالره جریمه او د رئیس دنده یې ځنډولې ده روسیا کولی شي د دې هیواد ملي هویت یا ملي سرود د غږولو نه پرته په دغو لوبو کې خپلو لوبغاړو ته د برخه اخیستلو په اړه د دې کمیټې وړاندیز ونه مني خو د کمیټې مشر وایي چې دا کار ګټه نه لري
An Olympic boycott has never served anything.
د اولمپیک د لوبو مخافیه کولو هیڅ کله ګټه نه ده کړې دوهمه دا چې پاک ورزشکاران په دغو لوبو کې برخه اخیستلی شي نو هیله لرم چې هغوی به له دې چانس څخه استفاده وکړي
د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له پرېکړې وروسته په ټوله روسیا کې د هاکی ټیمونو د انټرنیټ له لارې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې په دغو لوبو کې د ګډون کولو غوښتنه کړې ده خو د هغوی اعتراض ګټه نه ده کړې
This systemic manipulation
په روسیا کې د غیر مجاز درملو په سیستم کې لاس وهل د اولمپیک د لوبو په بشپړتیا یو بې ساري گزار دی نو له دې عمله د دې کمیټې اجرایي هیئت همدا اوس د روسیې د اولمپیک کمیټه وځندوله
تیر کال د روسیې د غیر مجاز درملو لابراتوار رئیس ګریګوري روتچنکوف منلی و چې روسیې ورزشکارانو د هغه هیواد استخباراتو ادارو په مرسته د غیر مجاز درملو له سیستم څخه ګټه پورته کړې
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
او د وطن مايان بیل خوند او رنگ لري بیا په وطني کبانو کې د کونړ کبان به ساري دي خو د خوراک تر څنګ مو کله د کبانو د شکار په اړه فکر کړی دی لتیرو څو کلونو را پدې خو د کونړ په سن کې د کبانو پراخ شکار روان دي زموږ همکار زبیح الله غازی له کونړی شکاریانو سره خبرې کړې او پښتنې ځنې کړې چې د کبانو د نسل د ساتنې په کار کې د دوی مسؤلیت څه دی
د مايانو درانیولو یو پخوانی چاره خو ځینی خلک لا وسم پالي نهیش کلن جنت الله کلونو راېسي د کونړ په لنډی سن کې کبان نیسی کله تشلاس کله تستنیږي خو ډیر کله بخ بیداری زکه د دې سین د مايانو قیمت تر فارمی غو دوه چنده ده
دا زمون کاروبار دی دا مون چې نسو د خرد لپاره نسو مون ډیر مرګری دی د کاروبار کې د خرچو دا مايان چې ډیر قیمتي مايان دی لکه نور چې فارمی دی هغه ته 2.5 کیلو نه دا 500 روپے کیلو دا
کب نیون کی وای په کونړی سندونو کې د مايانو نسل کم شوه ځکه خلکو په زهرجنو موادو او بمی چاودونو لوی او واړه لڅیل متبا کړل ان حکومتي خلک هم په دې چاره کې خیل ګڼل کیږي
د کونړ په سین کې د مايانو ښکار کولم یو ستړي خواري ده ځینی خلک د پیسو ګټلو د پاره کوي او ډیر دي چې د خپل یارانو سره د میلو او ساتيري د پاره مايان ښکار کوي
کاریګر بیا د سین په دغه غاړه مايان په خیدو ته تیاری دا د کونړ جلال آباد پر لوی لار د کونړی سین د مايانو یو پخلن زیاده خلک دغه زیاته لولسوالو او ان نور ولایتونو نه د وطني مايانو خړلو ته ورزي
اکثرا د جمعې پورز باندې د ملګری دوستان یا د کابل یا د ننګرهار یا د لغمان څخه راځي دلتا د چکر تم راځي مايانو فری د مايانو ډیر خسته خوان یا ذائقه ده د ته وطني مايانو چې تاسو سین ګوره ماشالله ډیر خسته سینم ده او درم ډیر خسته ده نو ډیر خوان کوي دلته
که څه هم اوس د وطني مايانو کمې ده ځکه زئی پارمیو له پاکستان راوړون کو مايانو نیولې خو د ډیرو په باور کې د وطن په سندونو کې د کبانو د نسل پالنه وشینو وطن او خلکو دواړو ته ګټه کېدلی شي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
قې
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.